السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ له ایران په ډلهی زتوګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی و ویلي دي چې دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیم محرومې دي تر ډیره اندېښمنې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنې له مارچ راهیسې لږ تر لږه شپږ سوه څلوېښت زره افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه عسکر پکې وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. بله چاودنه په میرانشاه کې د یو ځانمرګي برید ده چې د پوځیانو موټر یې هدف ګرځولی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ سرتیري دلته ټپیان شوي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمی په موټرو مرګونې موټر بم بریدو شو چې په کې لږ تر لږه دیار لس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول لږ تر لږه څلور ویس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلو سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پاڼه کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کیدای شي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې د حماس وسلوالو په یوه غلچکی او ډله ییز برید کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور غزې ته له ځان سره برمته کړل. او د آزاد مبارزو په معتبر سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورویا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټول ټال $3.5 میلیون هم خپل کړل. ایلیا توپورویا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدود اتلانو په قطار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ 1100 ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
ترشنه آسمان لاندی.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پرې شي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو لامل تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرهنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک پرې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تاته، د پروګرام بلماته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډیر وضاحت سره ډیر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډیر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډیر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره په خوا کې د انواعو کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یو غټه ستونزه ده. سې ده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، سې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتای ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خځلو یا د زبالو زیاتوالی دا یو ستونزه. بله ستونزه دا د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده. مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو په له بدې مرغه سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه مدقق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې تلاش لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو. وړاندې په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمر خیل صاحب څخه چیرته واورو. عمر خیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باره ډیر ژور دي، تاسو څنګه ښکاری؟
زه په خپل نوبت تاسو ته چې بس محترم مېلمه او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو باخته ویلې چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمی تغییرات په افغانستان باندې کوو. ایم چې تپلسوي دي هم شاید څه درسته خبري، ولی په دې چې تاسو افغانستان دې صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښته دي. لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمای لګ مخکې وا په خپل وخت وو البته، اما اوس د دې ځینی وخت لګ تغییر کړی ده. ډیر وروسته زمای راځي هم داسې پسرلی هم لګ څوای ده، یا کچیر بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه، یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله سن بارانی وچکالیانې دا خپل ډیر منفي اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر مخه دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات لري د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده. یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات تپل شوی ده دغه اوو سال ته، حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ، البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار تاسو مثال وایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا چیستي وي، اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت په نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته اوس ختوي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي په موږ تاثیر نه لري، البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم. ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم، بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده، او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه بیا افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي، ضرر ویني، هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي، باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي، ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا ده چې افغانستان باید اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلی ده، د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلی ده، هغه په واضح شکل باندې کار پی وسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان ورسره مخ ده، هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو، لومړی سکتور سے ډیر زیات زیانمنونکې اداره د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي، لږ نه وروسته د زراعت او بیا ځنګلونه دی، بیا له زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو؟ د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونه شو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې وو هغه د مختلفو اداراتو لاره نه عملی کې تر څو موږ خپل خلکو ته سازګاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایي ورکو.
یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی وو
په پروګرام کې مشخص راغلی وو. د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي، هغه ته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبو خوړ یا په دری کې آبریزه بولي، د غو مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل آبریزه تنظیم کوو، چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي، تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي، او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې بله عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی دی چې داسې څه وکړي چې هغه د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟ باید
ووایم لکه څنګه چې مدقیق صاحب ویلې، مخکې همدغه برنامه وه څومره باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. مونږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې، یا تر پټي پورې، یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داره چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي، یا ابتدایي کوم تحقیقات چې وي ډېر ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعۍ په سطحه، که د مزرعۍ په سطحه یې وګورئ، تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثر ځای کې سره دي چې په بعضو سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي، او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې مونږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي، او سیستم لري شوی داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي، او د دې سره تنګ تنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یوه ښه خبر ده. او د دې تر څنګ تنګ بعضې جایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي، او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، او هل تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داری چې مونږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د ورډ مشپا د ورشتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمه د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل سرګندونه لرو، دا پلان ډو سره ور
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډیر شدید ورښت راغی چې ډیر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده د ما خونه ډیر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړه وو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی، او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی و، او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره، او مالی زیان د موږ ډیر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیبا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډیر څه چې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ هغه سیمو ته په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي، یا تا داسې داسې لیو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتات وي، خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي. نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او دې ته په کار راځي چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید د صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایي چې ما غوښتل چې یادواري وکړم، او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي، او یا ابریزو باندې تمرکز وشي، تر څو چې موږ دا کنټرول کړی شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونیو کیږدي، دغه یوه چاره ده؟
بالکل، یعنی دی ونو کرل د سیل په شدت چې ډیر کمواله راوړي، دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي د واټر شیډونه. دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډیر راځي، دا اوارې سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو، دا مهمه نه ده. اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي، یعنی چې موږ هر چې تکوای شو باید ونه وکړو، د ونو کموالی د شدت د سیل ډیروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه ده، چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یاکه چې دوی ویل چې په څلور ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واردل چې دوی په عمر کې داسې باران نه ولیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل د اقلیمي نوسانات وای د د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون د ستاسې د ملک یا د چاپیریال یا د ایکوسیستم یا د منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده دغه ته د اقلیم بدلون وای د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهرې یو کېدای شي همدا بارانونه وي ولی همدا مسله دا د سي د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل په ژمي کې به کېدل په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري هم ډېره شدیده څپه یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو موږ یې نه لرو واورې نه لرو په افغانستان کې وچکالیانې دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې په اکثر ولایتو کې درلود خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی په خپل په خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو بلاخره به دریاب سره ګډ شول په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم سوی لامل بیا یا وچکالي یا بدایي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې هم د مالچار د حیواناتو د څرالو لپاره استفاده ترې کړې ده یا ونې قطع کړې دي یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي او په کلیو کې داسې ستونزې یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده زه حداقل دا څلور کاله خو ستاسو د راډیو نه اورم هسې هر کال دا ستونزه پیښیږي خبره دا ده چې موږ انتظار کوو موږ اصلا څنګه وایم هغه پخوا به یو متل خلکو کوو وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي موږ سږ کال سیلاب لرو کال ته بیا سیلاب لرو آینده کال کې بیا لرو په تیرو کلو کې بیا درلود ولې څه وشول وروسته له سیلابه چا څه وکړل دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړی او دې لپاره ملي برنامه تر لاس لاندې ونیسي د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي دا که په انجوګانو سره کار کوي یا خلکو سره کار کوي یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي هغه که په انکشافي پروژو کې وي هغه که په بشري مرستو کې وي هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي په هر برخه کې باید اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي او زما غوښتنه له دولتي مسؤول اداراتو نه ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پرې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي دغه سکتورونه دي په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته که د کلیو پراختیا وزارت ته که د کرنې وزارت ته که د کابل پوهنتون ده که د ساینس اکاډمي ده هیچ چا حداقل دغه پخوانی راپورونه نه دی لوستي. د سره یو قسم تبیزی برخورد کیږي، یو د ملي پروګرام د دې ته هم په دې سره کتل کیږي. زاد تیر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته هم دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کیږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي، او دا ډېره غټه